د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اومه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 او د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې له 10 د لوی اختر له لومړۍ ورځ سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو، موږ دواړه تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایو او هیله من یو چې اختر او نورې ورځې به په خوشحالۍ سره تیرې کړئ. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا مخام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسی لري قرباني هم کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او د بدلون په حال کې دي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر وېبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا موده په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د ځنګلونو د اورونو د مخنیوي لپاره ملي ځنګلونو، ښارونو او ښارګوټو ته نږدې ډېرې ونې له منځه وړي دي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې 2 میلیارد ډالریز لګښت سره د متحدو ایالتونو د لسو لویدیځو ایالتونو هغه 21 سیمې تر پوښښ لاندې راځي چې ډیری ونې وچې دي او د اقلیمي بدلون، وچکالۍ او ناروغیو له کبله سوځېدو ته چمتو دي. څېړنې ښیي چې که دا ونې پرې نه شي، د ځنګلونو اورونه په چټکۍ سره د استوګنې سیمو ته خپرېدلی شي. کارپوهان د دې ونو د له منځه وړلو لګښت بېساری بولي او وایي چې د دې کار لپاره میلیونونه جریبه ځمکه چمتو شوې ده. او د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالره پور د معاملې په اړه خبرې کړي. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیر کریستالینا ګیورګیوا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره په دې اړه خبرې کړي. د دواړو 13 اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. روسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل چې دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن په افغانستان او نوره اسلامي نړۍ کې د اختر، د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې پلمه د هیوادوالو نظر پوښتو.
تیر اختر او دا اختر ډیر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډیرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې دي، تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي.
د ایران حکومت وایي د طالبانو حکومت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور د څیړنې لپاره د ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه منلې ده. په نورو موضوعاتو کې د کرکټ نړیوالې شورا سکل پریکړه کړې چې د کرکټ د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره افغانستان ته نه وړي.
د دې ټرافۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر ته په ښه سترګه ونه کتل شول.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي ښځینه جامو مینهوال زیات شوي دي.
ما خپله افغاني کالي ډېر خوښېږي او ورڅخه استفاده کوم. په ځانګړو ورځو کې متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرغلاست. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لومړۍ ورځ ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلرم اختر دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو پر وروسته موده کې یو شمېر خلک له محدودیتونو شکایتونه کوي چې له امله یې د پخوا پرتله اخترونه ښه نشي لمانځلی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د طالبانو محدودیتونو او د خلکو زیاتې بېوزلۍ په دې اختر لا د مخه سیوری غوړولی دی. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلورم اختر دی. په افغانستان کې ښځې بیا تر نورو زیات د اخترونو له کمرنګۍ یادونه کوي. لوی لامل یې له زده کړو او کاره محرومیت ګڼي. سیلۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د خوشحالۍ هېڅ پلمه نه ده ورپاتې.
تېر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي. پوهنتونونه یې پرې وتړل شول، مکاتب پرې وتړل شول. زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هېڅ رنګ و خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته.
سیلۍ هیله منه ده چې په راتلونکي اختر کې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته پرېښودل شي او دوی هم اختر په خوشحالۍ ولمانځلی شي. د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګول شو او په میلو او نورو تفریح ځایونو کې د ګډاو او نورو ښادیو مخه تر ډېره ډپ شوې ده. په دې محدودیتونو سربېره چې تر ډېره ځوانان او نجونې ترې کړېږي، زیاتېدونکي بېوزلي هم په اخترونو سیوری غوړولی. ګڼ خلک له بېروزګارۍ او پراخې بېوزلۍ شکایت کوي او وایي د اختر د سودا اخیستلو توان نه لري. په لویو اخترونو کې چې په پخوا خلکو قربانۍ کولې، سږکال د څارویو د پلور او پیر بازارونه ساړه دي. په نیمروز کې د څارویو یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي سږکال خلک ډېر د څارویو د اخیستلو توان نه لري. له ټولنیزو محدودیتونو او پراخې بېوزلۍ سره سره چې په اخترونو یې سیوری غوړولی، یو شمېر خلک بیا له امنیته راضي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د اختر په مناسبت د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده څو ورځې مخکې په خپل پیغام کې د بشپړ امنیت د تامینېدو یادونه وکړه. هغه بیا په خپل اختریز پیغام کې دا وکړه چې د ښځو حقونه تامین شوي دي. هغه خبره چې د ګڼو ښځینه او بشري حقونو فعالانو لخوا په کلکه رد شوه.
ومورېدل چې نن په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځ یو شمیر خلک که څه هم له امنیت څخه خوشاله دي، خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې د طالبانو محدودیتونه یې ژوند تریخ کړی دی او اختر د پخوا په شان نشي لمانځلی. او اوس هم په دې اړه د خلکو نظریات اورو.
سلامونه، په دې هیله چې خاصه اسمایم. لکه څنګه چې پوهیږئ هر کال موږ اختر لرو او نجونې ورته خاص امادګي نیسي، ځان لپاره لباسونه کوي، نکریزې کوي، بنګړي اخلي، یو خاص مراسم ورته تنظیموي چې تر څو اختر راځي دي دغه خپل خوشحالۍ څرګندوي. مکتبونو پوهنتونونو څخه رخصتېږي او دې دغه د اختر ورځې په خوشحالۍ د کورنیو سره ترسره کوي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ پوهنتونونه مکتبونه بند شوي دي، نو دغه اختر پر تک سره ډېرې خپل دغه خوښي نه څرګندوي. نو ما په شمول زما ټول ملګري خوښ نه دي. لکه پخوا به دې ډېر خسته مسیجونه پیغامونه به یو بل ته لېږل لباسونه عکسونه ویلې ګل خدا غ اختر کې زنه ګورم نه زغه نه عکسونه ګورم چې ملګری میرا ته ویلې چې دغه لباس نه کړی دی تا کړی دی او نه زه خپل دغه شوق ځان کې ګورم ځان لپاره لباس وکم او ملګرو ته مې ویلې ګم ورته هم چې دغه لباس مو کړی دی څنګه د اختر ته مادګي نیولې دا نوم د نیولې هغه شوق شور ټوله تللی دی ځکه چې د پوهنتونونو مکتبونو د درس تحصیل هغه کومه دروازه چې تړل شوې ده په ټولو باندې رواني اغیزه کړې ده او ټولې حالت یې ګډوډ کړی دی نو همدرد دی دلیل شوی دی چې هیڅ یو نشي کولای د خپل دغه راتلونکي اختر څخه په خاصه توګه صرف هم بچ په خواله زیات رول وسله زیات وسي به هم دی آباد افغانستان په هیله بدې هیله چې درس او تحصیل دوباره په دروازه خلاص شي. مننه.
د افغان نجونو یوازینۍ هیله او امید زده کړه وه خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې مونږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پوهنتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې مونږ تاسو پوهېدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتلو لپاره ډېره شوق او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې ورباندې تړلې شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
د اختر په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مو را استولیو. تاسو کولای شئ چې نور پیغامونه هم د دې او نورو مسایلو په اړه د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره هم تاسو ته وایم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره ده که غواړئ چې خپل نظریات د افغانستان د روانو چارو په اړه او همدارس د نورو ټولنیزو سیاسي او نورو اړوندو مسایلو په اړه له اوریدونکو سره شریک کړئ نو د ازادي راډیو پر واتس اپ خپل پیغام پرېږدئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 2212640101. بخښنه غواړم چې لمانه د کنټری کوډ یا د هیواد لومړی کوډ پات شو هغه 00440 دی. یعنی بشپړه نمره ده 00440 2212 4401. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره تکراروم 00440 2212 4401. ورزو د خبرونې نورو مطالبو ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران د اوبه خور د مسلې د څېړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته په خبرو کې ویلي دي چې دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې ادعاګانې وڅېړي او ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند د اوبخوار په اړه په هوکړه کې د حقابې اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. خو د چارو یو شمیر کتونکي بیا د ایران دغه ګام د شوې هوکړې خلاف عمل بولي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنې ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډه کمیټه د په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. لودي وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازیو په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکي بند کې د اوبو د وسنې کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو ټلویزیون سره د غبرګولي په ویشتمه خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کېږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې له سیمې کتنه کولی شي، خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از این معاهده د اونجا در حقیقت اتر ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي. په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالي کولی شي د دهراوت له سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپل تم وګورو، هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنند و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللی، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس مشر وایي د واګنر د اجیرو ملیشا مشر په دې هیواد کې دی. ایفګنی پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د روسیې په جنوب کې روستوف ښار ونیو او غوښتل یې چې له خپلو ځواکونو سره د مسکو پر لور ولاړ شي. د کړکیچ وروسته له هغه پای ته ورسېد چې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا د مسکو او پریګوژین ترمنځ د موافقې منځګړتوب وکړ. صفي الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
یوه خصوصي سوداګریز الوتکه چې پخوا د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین کاروله د سېشنبې په ورځ د بلاروس پلازمېنې مینسک څخه بهر په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شوه. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د پوځ له یو شمېر جګپوړو افسرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې یفګنی پریګوژین په بلاروس کې دی او ورسره ژمنه شوې چې که وغواړي په دغه هېواد کې پاتې کېدای شي. لوکاشینکو ویل پریګوژین به خپل مصارف په خپل ورکوي. یفګنی پریګوژین په دې وروستیو کې د روسیې سویل لویدیز ښار روستوف لنډمهال وسلوال پاڅون وروسته ونیو او بیا یې د مسکو په خوا خپل ځواکونه مارش کړل. پریګوژین ناڅاپي خپل جنګیالي له مسکو راوګرځول. په روسیه کې دا کړکیچ وروسته له هغه ختم شو چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د راپورونو له مخې منځګړیتوب وکړه او یفګنی پریګوژین چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اشپز په نوم پیژندل کېده بلاروس ته د سفر اجازه ترلاسه کړه. لوکاشینکو هم پرون په یو جلا وینا کې وویل د بلاروس پوځ ته د واګنر ډلې د جنګیالیو د پاڅون په تړاو بشپړ خبرداری ورکړی دی. الکساندر لوکاشینکو زیاته کړه هغه د بلاروس د دفاع له وزیر ویکتور خارنین سره موافق دی چې د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د واګنر ډلې د اجیرو جنګیالیو د ادغام لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړه. لوکاشینکو یې څرګنده کړه چې د واګنر ډلې قومندانان به د بلاروس د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 کال راهیسې پر دغه هیواد واکمن دی ادعا کړې چې پاڅون د لویدیز لخوا د ګواښ یوه برخه وه او د بلاروس سره دیز واکونه د هغه په وینا نږدې هره ورځ د ناټو د پارونکو خوځښتونو راپور ترلاسه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوشمې په ورځ په خپله وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي بلاروس ته لاړ شي که نه غواړي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو FSB ادارې اعلان وکړ دوی د یفګنی پریګوژین او د هغه د جنګیالیو په وړاندې د جنایت قضیې وروسته تر هغه لغوه کړې چې د واګنر ډلې یاغیانو خپل بغاوت پای ته ورساوه. د یفګنی پریګوژین په مشرۍ د واګنر جنګیالیو لنډمهاله پاڅون پروسه کې د پوتین د دوو لسیزو د واکمنۍ په وړاندې د خطر زنګ وبلل شو.
لخبرونو ور آخوا.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو سمورزو د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه کوو. اجمل اند چمتو کړي.
د انډیپندنت رسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما پر هغه رپورټ لیکنه کړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خبر کړي. رسپانې د دې رپورټ په حواله ویلي د 2021 میلادي کال د اگست لنمایي څخه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې افغانستان کې 3,204 ویاتنو ملکیانو تمرک شو بلاوختي. وړاندې لولو سره لدې چې د وشل شو او ټپیانو شمیر 3,000 کسانو ته رسیږي، خو د پوخه په مقایسه دا شمیر د پام وړ کموالی ښیي. انډیپندنت بیا هم د دې رپورټ په حواله ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ډیر بریدونه د ګڼې ګوڼې په سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې شوي چې قربانیانو کې 200 ماشومان او 290 ښځې هم شامل دي. د دې ډیرو بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. ورسپانه وړاندې وایي واکته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته بریدونه کم شوي دي، خو په دې بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې. د ورسپانې په باور دا بریدونه داسې مهال شوي چې افغانستان کې خلک له یو اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي داسې مهال چې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو سره افغانستان د بسپنه ورکوونکو د بسپنو له شدید کمی سره مخ دی، د تاوتریخوالي قربانیان د طالبانو د حکومت څخه د طبي، مالي او رواني ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې چې د ملګرو ملتونو اړونده د افغانستان په کلیو او بانډو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوي د بحران اصلي سبب اقلیمي اغیزې او د لسیزو جګړو او د حکومتوالیو د ناکامیو اغیزې دي چې کلیوالي ټولنې له کبله یو بادوامه ثبات ته نشي رسیدلی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د روان کړکیچ په وړاندې د مبارزې لپاره بیړنۍ بشري مرستې د هواري لاره نه ده، بلکې اوږدمهاله لارې چارې او میکانیزمونه خپلول غواړي. ریلیف ویب په داسې وخت کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ژوند وضعیت ناوړه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو په وینا د ښځو پر کار د طالبانو بندیز اړو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر نور هم ټکنی کړی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې نږدې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC سکل د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له نوملاره ایستلی دی چې د 2023 کال د 50 اووریزو لوبو د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره وروړل کیږي. که څه هم ICC او افغان کرکټ بورډ تر دې دمه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د کرکټ ځینې افغان مبصرین وایي دا اقدام د دې ترڅنګ چې پر لوبغاړو او میناوالو منفي اغیز وکړي د افغانستان ورزش به هم منځوي کړي.
د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام د ټرافي د نندارې سفر پیل شو چې په لومړي ګام کې د ټرافي لزمکې 130,000 فوټه پورته فضا ته واستول شوه چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې له راښکته کېدو وروسته به په 13 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي. په دې 13 هیوادونو کې په راتلونکي نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادونو تر څنګ ځینې هغه هیوادونه هم شته چې په دې جام کې ګډون نه لري، خو افغانستان له دې نوملړ څخه ایستل شوی. کرکټ نړیوال شورا په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا ځل د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه لیږل کیږي، او نه هم د افغانستان کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې پخوانی مسؤل او د کرکټ مبصر ابراهیم مومند د افغانستان په کرکټ بورډ نیوکه کوي چې دا ځل د کرکټ نړیوال شورا ته لازم قناعت نه دی ورکړی چې دا ټرافي افغانستان ته راوړل شي.
بدبختانه کرکټ بورډ ادارې ونه کړی شو چې کرکټ نړیوال شورا ته قناعت ورکړي. د دې ډیپلوماسي بدبختانه او د دې اړیکې د غړو هیوادونو او د نړیوال شورا سره چې څنګه په کار دی هغه څنګه دی.
ورزشي خبریال خیرالله پرهر د افغان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا ترمنځ نه همغږي تر څنګ په افغانستان کې روان وضعیت هم د دې لامل بولي چې په وینا یې سکل د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه راوړل کیږي.
سیاسي بدلون ده چې نړیوال اوسنۍ حکومت دولت د په رسمیت نه پیژني، د همدې له وجې دغه نړیوال جام افغانستان ته را نه وړل شو. په تېرو کلونو کې نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو د افغانستان په اکثرو لرغونو ولایتونو کې چې هغه تاریخي ولایتونه ول هغه ځایونو ته یوړل شو.
د افغان کرکټ یو بل څارونکی بهر سمسور بیا وایي دا چې افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون لري باید دا ټرافي افغانستان ته هم راوړل شوی وای. خو د نوموړي په وینا نه راوړلې د دې ترڅنګ چې په لوبغاړو منفي اغېز کوي ورسره د ورزش نړیوالې ادارې په دې ډول کړنو سره د افغانستان ورزش هم منځوي کوي.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زمونږ هغه کریر زمونږ استعداد وړتیا او د افغانستان نوم ته په ښه سترګه ونه کتل شول. د کرکټ میناوال او په خپل مونږ ورزشی خبریالان داسې فکر کوو چې آی سی سی یا د ورزش ادارې چې دی هغوی افغانستان یو ډول انزوا حالت ته بیایي. نو په کار و چې دغه ټراپی دلته راوړل شوی وای دا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې په 2015 او 2019 کلونو کې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته د نندارې لپاره لیږل شوی وه چې د افغانستان په ځینو تاریخي او تفریحي سیمو کې نندارې ته وړاندې شوه.
اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور دی. په کندهار کې د ملي ښځینه جامې چې په افغاني کالیو هم مشهور دي خرڅلاو زیات شوی دی. د دې کالیو خرڅونکي وایي چې د کورنیو مشتریانو ترڅنګ په بهر کې هم د دې کالو مینوال ډیر دي.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خیاط دي. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنی او تار په واسطه تر سره کیږي پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا د چرمی کار دی، زه دغه کار کوم. نو دا کار چې موږ ته ځانګړي مشتریان راوړي بعضې ښځې دي مثلا وته په رسېږي کې یې بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتن دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمی دا غواړي. نو موږ دا کار باندې د کوو او دا کار ته موږ ته په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار به نوې کندهار ته رینج کړل شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د 11 بېوزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 500 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
د افغاني کالي او رجایګانې د چرمی د املاسی لرو ام ماشینی لرو. د لاسی کې ام زنانه کار سره کوي، په ماشینی کې بیا مردانه کار کوي او خیاطان هم راسره دي چې خپل خیاطیم دلی کو مواد د پاکستان څخه بازی راوړو، بعضی د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه چې دلته جوړ شي خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ته ځي. کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکونو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کې ته. نو ډیر هوادو ته زخپل د افغاني کالي چوزي اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جیز از خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم. نو هغه پغه کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چوري د افغانستان خلک چې وری او د وستلې چې یا زړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکو نیلوفر هیربی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادوي او د خوشي په نور مراسم کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. دومره قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسې کولای چې وای خلک.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي،
په ځنګړ میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېر مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره میرمنې ځانګړي بازار نه لري.
Chinakamis de la mandara, kirgat de la mana, chinakamis.